د امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوکراین د سیمایزو پولیسو قماندان نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د روسیې طرفدارو مریشو نورې عامه ودانې ونیولې استعفا کړې ده. د سوریې حکومت یاغي قواوې او د بشري حقوقو ډلوایي په یو مرکزي کلی کې زهرجن ګاز څو کسه ژوبل کړي دي او ایراني چارواکي وایي په ملګرو ملتونو کې د خپل بل نماینده په نومول کېدو باندې غور نه کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو او په تخار کې د سیلاونو او د ځمکې د خویدو رپورټونه لرو. همداشان د اشنایانو د ادبي ډیری پروګرام هم شته، خو دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیدلی. د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل لرو. د خوست په ښار کې نن د غرمې نه وروسته د بم دوه چاودنې وشوې، درې پولیسان پکې ووژل شول او څلور نور زخمي شوي دي. د خوست د والي نطاق مبارز د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
د دوه چاودنې له امله د ملي پولیسو شپږو سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې درې نفره په شهادت رسېدلي او درې نفره یې زخمیان دي. د پېښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. ولې د دقیقې پلټنې په موخه ټولو کشفي او امنیتي ځواکونو ته په جدیت سره دنده ورکړل شوې چې د پېښې څرنګوالی وڅېړي او هر هغه څوک چې په دې کې ښکېل وي، همکار وي، هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د جرمنی په مرکز کې په یو کلیسا کې خلک د اسوسییټډ پریس د فوټو ژورنالیست انجا ندرینګ هاوس ویرته کېناستل. ندرینګ هاوس تیره هفته په افغانستان کې د وظیفې په وخت کې ووژل شو. دوستان، د کورنۍ غړي او همکاران یې د منځنۍ پیړۍ په یوې کلیسا کې غونډ شوي وو. هغه په دې مشهوره و چې په ډیرو سختو شرایطو کې د انسانیت لپاره الیزالې کولې. د کلیسا پادري د اسوسییټډ پریس د ژورنالیست کاتی ګنن خاص لیک ولوستل. کاتی ګنن د اپریل په څلورمه د ندرینګ هاوس سره ملګری وه او په عین حمله کې زخمي شوې ده. دوی دواړو اکثره وخت د یو ټیم په حیث کار کاوه. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې حکومت یاغي قواوې او د بشري حقوقو ډلوایي چې په یو مرکزي کلی کې زهرجن ګاز څو کسه ژوبل کړي دي. حکومت او یاغیانو د دې پېښې ملامتي یو په بل اچولې ده. د سوریې د ملي ائتلاف او د سوریې د بشري حقوقو څارونکو نن ویلي دي چې د حکومت په هوایي حملو کې د کفار زیات په کلي کې پرون د جمعې په ورځ د ګاز د خپرېدو له کبله لسکونه خلک ژوبل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د دې حملې ملامتي نن د القاعدې په ملګري ډلې د ان نصره په جبهې ورچولې او ویلي دي چې د کلورین ګاز یې استعمال کړی دی. د یوې خوا ادعا کومې مستقل منبع تر اوسه نه ده تایید کړې. د ایران چارواکي وایي سره د دې چې امریکا په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی نمول شوي استازي ته د ویزې د ورکولو نه انکار کړی دی، د ایران مقامات د بل استازي په نومول کېدلو باندې غور نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پخوانی مامور نن د شنبه په ورځ وویل چې د ابو طالبی په ځای د بل شخص غوره کېدل امکان نه لري او ایران به په ملګرو ملتونو کې د قانوني میکانیزمونو له لارې د ویزې ردولو مسله تعقیب کاندي. د سپینې ماڼۍ مامورین وایي واشنگټن ایران او ملګرو ملتونو ته معلومات ورکړي دي چې امریکا به دغه سړي ته چې ایران غواړي په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی سفیر ونوموي ویزه ورنکي. امریکایي چارواکي ځکه د ابو طالبي د غوره کېدو سره مخالف دي چې ویل کېږي هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو کې لاس درلود. هغه د مسلمانو شاګردانو د ډلې غړی و چې 250 امریکایي ډیپلوماټان یې 1440 ورځې یرغمل نیولی وو. ابو طالبی وایي د امام د امر نه وروسته د مسلمانو شاګردانو په ډله کې شامل شوی و او هغه فقط د انتقال او مذاکرو پورې تړلې خبره وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوکراین د سیمایزو پولیسو قماندان نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د روسیې طرفدارو ملیشو نورې عامه ودانۍ ونیولې استعفا کړې ده. د اوکراین د ختیځ سیمه په مرکز دانس کې د پولیسو قومندان ویلي دي د دې لپاره استعفا کوي چې د مظاهره چانو غوښتنې ومنل شي. دوی د پولیسو مرکزونه اشغال کړي دي. د پیښې د ځنه د امریکا خبريال ویلي دي چې وسلوالو د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وو. دغه ودانې د روسي د طرفدارو مظاهره چانو سره د ملاتړ د سرګندولو لپاره د دوی لخوا نیول شوې ده. د وسلوالو ویل په ودانې کې د وسلو د ګودام ساتنه کوي. د روسي پلاوه ملیشو امدا غراس په سلویانسکي او لوهانسکي یو ودانې نیولې ده. د اوکراین د بارني او چارو وزیر د روسي نغښتې دي چې د پاراونکو اعمالو مخه ونیسي. د روسي حکومت دا خبره رد کړې ده چې د ملیشو ملاتړ کوي. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابټ نوویل احتمال لري چې ډیر وخت ونیسي چې د مالیزیا د مسافرونکو جټ الوتکې درک معلوم کړي شي. 15 هفته وشو چې دغه الوتکې یو دم د رادار نه غیب شوې ده. د خبريالانو ته ویل چې د پلاتن ساحه اوس ډیره واړه ده، خو کوشش کیږي چې قریب 15 کیلومتره د هند سمندر د تل لاندې چې د ځمکې نه زرګونه کیلومتره فاصله کیږي او یو سخت کار ده. احتمال لري چې د یو څه وخت لپاره پلاتن ادامه ومومي. د الوتکې د پرواز د سبتولو د ماشين د درک معلومولو د لپاره پلاتن ادامه لري، خو د سمندر نه نوي سیګنالونه نه دي خبره شوی. خاغلی ایبټ نن چین ته د خپل سفر په ورسته یو ورځ ویلی دي اوس حمله تر ډیره هدا پوري دا باور او امید شته چې د ماليزیا د هوایی شرکت د 300 اویا نمبر پرواز د ترانسمیشن د پلاتنی سیګنالونه ثبت شي. د استرالیا صدر اعظم پرون د جمعې په ورځ د چین جمهور رئیس شي جینګ جیان ته د پلاتنی په حق معلومات ورکړل. د دغه الوتکې په دریو کې قریب دوه برخه مسافرین د چین خلکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې د عین کار د لپاره باید خزو ته هم د نارینه و برابر معاش ورکړل شي. خاغلی اوباما په خپل هفتهیز راډیوي وینا کې ویلی دی دا د شرمندګۍ خبره ده چې خزو د نارینه و سره یو شان مسلک او یو شان تعلیم لري، مګر اې دی بیا د همدغو نارینه و په مناسبت کم دی. جمهور رئیس اوباما په دې هفته کې یو فرمان صادر کړ چې فدرالي قراردادیان د دینه منکوي چې د هغو مامورینو په ضد اقدام وکړي چې په خپلو معاشونو باندې غواړي بحث وکړي. دغه فرمان داسې یوه طریقه ګڼل کیږي چې ښځې په دې باندې پوشي چې تنخواوې د نارینه وو په نسبت څومره دي. ښځو ته د نارینه وو سره د برابر معاش ورکولو مسله سږکال په انتخاباتو کې د بحث یوه غټه مسله ده، او دا به ښځې وهڅوي او دیموکراتان لیواله دي چې ښځې تنظیم کاندي چې رایې واچوي. د امریکا په پارلمان کې د واشنگتن د ایالت استازي کاتي مک موریس راجرز د جمهوریت غوښتونکو په نمائندګۍ ویلي دي چې د اوباما اقتصاد خزو ته تاوان رسولی دی. د کانګرس غړي ویل د جمهوریت غوښتونکو پیشنهادونه وړو بزنسونو ته ګټه کوي، کارونه زیاتوي او خزو او نارینه وو ته فایده رسوي. د هند صدر اعظم د پخوانی سلاکار په نیوي چاپ شوی کتاب کې صدر اعظم د ملي انتخاباتو په دوران کې د سیاسي ناکراریو په پاراولو تورن شوې ده او وایي دغه رهبر چې د کار مودې مخ په ختمېدو ده هیڅکله د خپل حکومت پوره مسؤلیت نه لاره. د کتاب لیکوال سنجایا بارو ویلي دي غواړي چې لوستونکو ته د دغو ستونزو په باره کې چې دغه عالي رتبه تکنوکرات ورسره مخامخ ده او کوشش کوي چې د کانګرس ګوند سره د ائتلاف رهبري وکړي خپل نظر بیان کړي. د صدر اعظم سنگ دفتر دغه کتاب بی اهمیت وګاڼه، وای دا د یو پخوانی سلاکار افسانه او نظریات دي چې د صدر اعظم سنگ د لسو کلونو د صدارت 15 لومړی کلونه خي. د صدر اعظم دفتر پرون په دې حق یو بیان خپور کړی دی، وای دا د یو لوړ مقام نه د اعتماد او اعتبار د پیدا کولو لپاره د غلط استفادې یو هڅه ده، او دا ښکاري چې د خپل سودا د خرڅولو لپاره دا کتاب لیکلی دی. خاغلی بارو د 2004 نه تر 2008 کال پورې په مطبوعاتي چارو کې د سنگ سلاکارو، او وایي د کتاب د سنگ د دویم دورې سره چې په 2009 کال کې پیل شوې اړه نه لري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه مود امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل زمون خبرونه د واشنگتن نشریږي. لګروسته د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام شروع کیږي. شافیه سردار تاسې سره مجلس کوي. تاسې شیرونه او ادبی ټوټې خبرو کول شي. خبرونه ته ټلیفون کوي او خپل نظریات څرګند کوي. درنو اوریدونکو څه د پاسه 3000 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون ته رسیدلې دي. بهرات صبر په دې حق له او د نورو اړوندو مسلو په ارتباط دغه راپور را لګل دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه ورله 3299 شکایت رسیدلی، خو هر غړی د شمیره بدلون موندل شي. د دغه کمیسیون کمشنر ریدا عظیمی د دغه بدلون وجه د ولایتي کمیسیونونو نه مرکز ته د ټولو شکایتونو نه رسیدل غني. ریدا عظیمی وایي نږدې 3500 شکایت د ولسمشتۍ د نوماندانو په اړه ترلاسه شوې دي.
آمار مجموعی که امروز ما در اختیار داریم به 3299 شکایت میرسه که از جمله از این 3299
ترنه مکتا 3299 شکایت رسیدلی دی چې 3500 شکایت د ولسمشتۍ نوماندانو پر ضد ثبت شوې دي. 6609 شکایت د ولایتي شوراګانو د نوماندانو په اړه او 914 شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر ضد دي. او له دې ډلې نه 1312 شکایت ټلیفوني موږ ته رسیدلی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ټلیفوني شکایتونو ته هم ارزښت نه ورکوي ځکه پر رښتینتوب یې شکمن دي. د دغه کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه له بلخ، هرات او بدخشان نه ورته رسیدلی دي. شکایتونه په یاد کمیسیون کې په بیلابیلو کټګوریو ویشل شوي دي چې د شکایت د شدت یا جدیت په پام کې لرلو سره به هغوی ته رسیدګي کیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو په اړه باندې هم ډیری شکایتونه ترلاسه کړي دي چې که د څېړلو په لړ کې سم او کره ثابت شي نو د سرغړونکو کارکونکو سره به قانوني چلند کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر ضد رسیدلي شکایت خایي چې د یاد کمیسیون ځینې کارکونکو یا د ځانګړي نوماند په ګټه کار کړی دی، یا یې د ټاکنو په ورځ خلکو ته اړینه لارښوونه نه ده کړې، او یا یې هم په ځینو سایټونو او ځایونو کې لازم مؤثریت نه دی درلودی. د قانون پر اساس باید په ولایتي کمیسیونونو کې شکایت د 10 ورځو په اوږدو کې بررسي شي او مرکز ته راورسیږي. ریدا عظیمی په دې اړه وایي
وقتی که کار کمیسیونای ولایتی ما در رابطه با رسیدگی به شکایت تمام میشه که 2 روز وقت دارن. دقیقا
د قانون پر اساس باید ولایتي کمیسیونونه د 10 ورځو په اوږدو کې شکایتو ته رسیدګي وکړي. نو کله چې زموږ د ولایتي کمیسیونونو کار پای ته ورسیږي او د دوی د فیصلو په اړوند کوم اعتراض وي، نو موږ به په مرکز کې علني جلسو کې دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړو. ریدا عظیمی وایي شکایتونه دوی ته د شکایت پاڼو په ډکولو، ویډیوګانو او ثبت شوو غږونو په بڼې رسیدلی دي. تر دې دمه 50% شکایت پاڼې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته خبرداري ورکوي چې خپل بشپړ خپلواکي دی وساتي، د خلکو رایو ته د احترام وکړي او د ټاکنو د پایلو په اړه د خلکو ته روښانه ځواب ووایي. د یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي
جدا از پیشان تقاضا میکنیم که زیر ایمال یا زیر نفوذ هیچ یک از نهادهای دولتی یا غیر دولتی
موږ له دوی په کلکه غواړو چې د نوماندو یا دولتي او غیر دولتي بنسټونو تر فشار دی نه راځي، خپله خپلواکي دي وساتي، د خلکو د ارادي په وړاندې مستقلانه عمل وکړي ځکه دوی مسؤلیت لري چې افغان ملت ته د خپل روښانه ځواب ووایي.
ولسی جرګه وایي دوی به د قانون پر اساس د دواړو کمیسیونونو پر کار نظارت ولري. ټاکل شوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو قسمي پایلې اعلان کړي، خو د ورځې د وروستیو ساعتونو پر رسیدو سره لا دا پایلې نه دي اعلان شوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.